ازادي راډیو اوري پایلې د سات خبرونو کوو. د کندهار په خورابه کول سوالي کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. سیمه ییزې سرچینې وایي دا نښته بیګا نږدې 10 بجې پیل شوه او تر سهار دوام وکړ. د کندهار یو شمېر سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چارواکو ورته تایید کړی چې په دې نښتو کې پاکستاني لوري ته مرګ ژوبله اړولې خو کره شمېرې نه دی ښودلی. دغو خبریالانو وویل له کندهاره کرښې ته استول شوي زرګونه طالب ځواکونه لا هم بیرته نه دي راستانه شوي او چارواکو وویل چې وضعیت لا هم ترنګلی دی. په رسمي ډول کابل او اسلام آباد تر اوسه د دې تازه نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبه پر ورځ د طالبانو د حکومت چلند متضاد او بالوي ویل چې له یوې خوا هغوی ګواښونه کوي او له بلې خوا د خبرو غوښتنه کوي. آصف دا انتقاد وروسته له هغې وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې وشوې. نوموړي له جیو نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان د وروستیو ترنګلتیاو په تړاو په هند کې د طالبانو د باندنیو چارو د وزیر امیر خان متقي څرګندونو ته اشاره وکړه. متقي ویلي وو چې پاکستان د افغانستان پر ملکي سیمو بریدونه کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت طالبانو وغوښتل چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه له څرګندونو ډډه وکړي. د خبردارۍ وروسته له هغه ورکړل شو چې د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د تحریک لبیک پاکستان د لاریونونو په اړه څرګندونې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویل موږ د طالبانو د رژیم د ویان وروستۍ څرګندونې چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه شوي په دقت څارلې. هغه زیاته کړه موږ په کلکه سپارښتنه کوو چې د افغانستان ویان د خپل هیواد اړوند مسایلو ته لومړیتوب ورکړي او له هغو موضوعاتو څخه ډډه وکړي چې د ده له صلاحیته بهر دي. پرون په لاهور کې د پنجاب د پولیسو په وینا د تحریک لبیک پاکستان TLP له پلویانو سره د دوی په نښتو کې یو سرتیری او د دې تحریک درې غړي وژل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې بهکه خواشینی ښکاره کړی او ویلي دي چې د پاکستان د پوځ لخوا په دغو مظاهرچیانو مخامخ ډزې او بریدونه شوي دي. راتلونکې اونۍ د افغانستان د ختیځ په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه آزاد افغانستان د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پولیو پر ضد د واکسین نوی پړاو به راتلونکې اونۍ د تل یا میزان میاشتې په 26مه د دې ولایتونو په بېلابېلو ولسوالیو کې پیل شي. له پولیو څخه آزاد افغانستان په یوه خبر پڼه کې ویلي د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کشره لسګونه زره ماشومان واکسین شي. د واکسین دا لړۍ به هم د ستنې له لارې تزریقي او هم د خولې له لارې د څاڅکي دواړه ډولونه ولري ترڅو د ماشومانو معافیت د پولیو وایرس په وړاندې پیاوړی شي. په افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو وایرس له منځه نه دی تللی. د فیاض خان په نوم یو افغان نن په بریتانیا کې په 15 کاله بند محکوم شو. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې نوموړي د ټیک ټاک په یو ویډیو کې د بریتانیا د ریفورم یو کې مشر نایجل فراج ته د مرګ ګواښ کړی و. دغه ویډیو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې خبره شوې وه چې پکې فیاض خان د وسلې د ډزو حرکات پر لاس خودل او د هغه پر مخ د ټوپک انځور رسم شوی و. نایجل فراج محکمې ته ویلي چې د خان له ګواښ څخه په رښتیا اندېښمن شوی او دغه ویډیو یې ډارونکې بللې ده. قاضي کارن سټین فیاض خان په 15 کاله بند محکوم کړ او هغه بریتانیا ته د غیر قانوني داخلېدو د هڅې په تور هم مجرم وباله. د اسره صلیب نړیواله کمیټه وایي په غزه کې د وژل شوو یرغملو د جسدونو سپارل ممکن ورځې یا اونۍ وخت ونیسي. د اسره صلیب نړیواله کمیټې ویان کریستین کاردون د سه‌شنبې په ورځ په جنیوا کې وویل په غزه کې د ودانیو او تاسیساتو ویجاړېدو ته په پام ځینې وختونه د پاتې شونو موندل ګران وي. کاردون وویل څرګندې نښې نښانې شته چې دا ممکن ډېر وخت ونیسي ځکه چې په غزه کې د انسانانو د پاتې شونو موندل چې ممکن تر نړېدلې ودانیو او کنډوالو لاندې وي ستونزمن وي. هغه دا هم وویل چې له دې هم انکار نشي کېدی چې ښایي ځینې جسدونه به هیڅکله ونه موندل شي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د شوې موافقې له مخې حماس باید د ټولو یرغمل شوو جسدونه اسرائیل ته وسپاري. د سره صلیب نړیواله کمیټه په خپله د یرغمل شوو د جسدونو په موندلو کې رول نه لري خو حماس د همدې بشري سازمان له لارې د تېرې دوشنبې په ورځ د 28 وژل شوو یرغمل شوو له ډلې د 4 جسدونه اسرائیل ته وسپارل. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. دغه راز د ازادي راډیو په نورو ټولنیزو شبکو کې هم خبرونه موندلی شي. وړاندې پر راپورونو کې به واورې چې د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې تړل شوې او خلک او سوداګري له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي.
جدی ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دي، هم افغانستان ته تاوان دي. نو ټولې لارې بندې دي، پنځه واړه لارې بندې دي.
په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کډوال بیا وایي چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته په هغه هیواد کې پر دوی فشارونه لا زیات شوي دي. په خوست کې د کرکټ مینوال وایي چې باید په دې ولایت کې د کرکټ معیاري سټډیمونه جوړ شي.
داسې کډمۍ باید نورې هم ډېرې شي ترڅو لوبغاړي وکولی شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي.
پرون د اکتوبر 14 د طبیعي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې دې ته کتنه کړې چې آیا په افغانستان کې د طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې هغه څه چې لازمه ده لازم ترتیبات نیول کېږي که نه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو دروازو له تړل کېدو وروسته د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونه وایي اوس مهال دواړو لورو ته سلګونو په سوداګریزو توکو بار موټر بند دي. د دې خونې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د موټرو د درېدو له امله هره ورځ سوداګرو ته لکونه ډالر زیان اوړي. په عین حال کې دواړو لورو ته یو شمېر سوداګر هم وایي د لارو بندېدو زیانمن کړي او که وضعیت هم داسې دوام وکړي د دواړو غاړو په ځانګړي ډول د افغانستان په بازارونو به منفي اغېز وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اکتوبر په 11 سخت نښتې وشوې چې له امله دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې وتړل شوې.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته نن د درېمې ورځې لپاره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي. تورخم، سپین بولدک، چمن، انګور اډه، غلام خان او د غراس خرلاسي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې هغه 15 دروازې دي چې د دواړو لوریو ترمنځ سوداګري، ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ لپاره کارول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د لارو د تړل کېدلو له امله اوس مهال دواړو لوریو ته سلګونه په سوداګریزو توکو بار لارۍ بندې پاتې. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان لوکوزي سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل که څوم دوی په کابل کې د پاکستان له سفارت سره دغه لارو د خلاصېدو په خاطر ناسه کړي خو په خبره یې کومه هیله نه تر سترګو کیږي.
نو جدي ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دي، هم افغانستان ته تاوان دي. نو ټول لارې بندې دي، 15 لارې بندې دي، تر اوسه پورې داسې روښنايي نه معلومیږي. امه ته تجارانو سره هم خبرې کړې دي، هغوی هم په دې باور دي چې دا لار باید خلاص شي د پاکستان نه. دلته هم تلاش ده دي، اما مسله د اقتصادي وزارت خانو په لاس کې نه ده، ټوله د نظامی او پوځي وزارت خانو په لاس کې ده.
نوموړي دا هم ویل چې اوس مهال په سوداګریزو توکو بار لارې د درېدلو له امله د دواړو لوریو سوداګرو ته هر ورځ لکونه ډالر زیان رسیږي. هغه دا هم ویل چې که د لارو تړل کېدل نوی او میاشو ترسیګین د دواړو لوریو په ځانګړي ډول د افغانستان په بازارونو به منفي اغیز وکړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر سوداګر هم وایي د لارو د تړل کېدلو له امله سوداګري په ټپه ولاړه ده او دوی ته زیانونه رسیدلي. د تازه میوې یو افغان سوداګر شیر محمد شیرزاد سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل
دغه لارو دغه جنگونو په اساس باندې ټول تاوان او ټول خساره شې ده. عام خلګي ګوري، دیقاني ګوري، تجاري ګوري. دا اوس موږ تجارانو میوه بار موټرې په سرحدي دروازو کې په سرحدي په تجارتي دروازو کې ولاړ دي، د تګ اجازه ورته نشته ځکه ټول دروازې تړل شوي دي. زمونږ کوم میوه تازه میوه چې دي دا ورستې شوي او یا یو برخه د خرابېدو په حال کې دي او ځینې ډېرې برخې خرابې دي.
دی وایي اوس مهال چې د افغانستان د تازه میوه په ځانګړي ډول انګورو، مڼو او انارو سیزن دی، خو د لارو د بندېدلو له امله به دوی ته ستر زیانونه ورسیږي. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې پاکستان هر کال په یو بل پلمه د افغانستان د تازه میوه د رسیدو پر مهال لارې بندوي او دوی ته پراخه مالی زیانونه اړوي. د کرښې بلې غاړې ته د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او سوداګر چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم دوی د دې ایالت له مسؤلینو سره د دروازو د خلاصېدو په اړه خبرې کړي خو په وینا یې ورته ویل شوي چې لارې د پوځ له لوري تړل شوي او دوی د خلاصېدو صلاحیت نه لري.
لاره بنده ده، دوانو طرف ته بارډر بند دی او زمونږ مالونه ولاړ دي دې غاړې ته او هغې غاړې ته او عوامو ته ډیر غټ تکلیف دی په دې وجه باندې او البته نقصان دی. د چارواکو مشران دي دوی چې په دې کې زمونږ هیڅ واک نشته دی. دا ټول کار چې دی د فوج نه خراب شوی دی، مطلب فوج دوانو غاړه ته دی غاړه تم او هغه غاړه تم فوج لاره بند کړی دا اصل
دا په اصل کې د غیر رسمي شمیرو لمخ د افغانستان او پاکستان ترمن هر ورځ له 1500 تر 2000 سوداګریزي لارې تګ راتګ کوي په دې کې افغانستان او پاکستان او د غراز منځنۍ اسیا ته صادرات او واردات کیږي د افغانستان او پاکستان ترمن د ترخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټول لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر سخت نښتو وروسته وتړل شوې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمن په دې نښتو کې چې څو ساعته دوام وکړ دواړو لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو اداوې هم کړي د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګ د اکتوبر په 12مه په دې جګړه کې د خپل درویش عسکر وژل کېدل او د غراز د 29 نورو ټپي کېدل تایید کړل او د طالبان وایي زبی الله مجاهد ویلي چې په دې نښتو کې نه طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپيان شوي مجاهد د اکتوبر په 12مه یو خبری کانفرنس ته په خبرو کې دا بریدونه انتقامي وبلل زیاته کړه چې دوی پیل کړی وو د شپې 12 بجې د سعودي عربستان او قطر په غوښتنه ودرول د نښتې وروسته تر هغې وشو چې د طالبان حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 12مه وویل چې پاکستان د اکتوبر په 9مه د شپې نه وخته د افغانستان هوایی حریم نقص کړي په دې اړه د دغه وزارت په بیان کې راغلی و چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایی حریم نقص کړي ډیورن کرښې ته څیرمه د پکتیکا په مرغۍ ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار کړي او د کابل پلازمینه قلمرو هم نقص کړ دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بیساری له تشدد ډک او کرغیړن اقدام دی د پاکستان حکومت په دې اړه رسمي سند ویلي خو یو شمېر پاکستانی رسنۍ راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د یو شمېر مهمو مشرانو د وژل کېدو په هدف شوي وو
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
به هم د افغانستان په مسایلو کې تم کیږي په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کډوال وایي چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لورسته نه خو ترسته په هغه هیواد کې پر دوی فشارونه لا زیات شوی دی یو شمیر اندو کډوالو ازادي راډیو ته ویل کته هم له وړاندې په دې هیواد کې له دوی له ګڼو ستونزو سره مخ خو د ورستیو نه خطو ورسته وضعیت د دوی په هیواد کې لا بدتر شوې ده دوی وایي د پاکستان حکومت د کورونو خواندانو ته خبرداري ورکړی چې بي ویزي افغانان خپل کورونو او باسي داسې مهال چې دلته میش ډیری افغانان د پاکستان لوري د ویزي د تمدید بندیدو له امله اوس مهال بي ویزي دي نور په دې رپورټ کې
رحیم الله چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې د وسلوال په وسغړې او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستۍ د طالبانو وخت تل رسیدو وروسته د امنیتي غوښونو لامل د پاکستان راول پنڈی تکړوال شو نو موږ د ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمن د ورستۍ او نخښتو وروسته په پاکستان کې د دوی لپاره ژوند سخت شوه او تازه د کورونو خوندانو ته خبرداري ورکول شوه چې بیا اسناد افغانان باید له کورونو وېستل شي په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د پاکستان په کویټي ښار کې پولیس افغان کډوال نیسي او لوی موټر ته پورته کوي د کویټي په هزاره ټاون کې میشته افغانه طیبه حسینی وایي د لارو پوګدو کې کورونو او وان دوکانونو کې د افغانانو نیول روان دي
ما فعلاً از کویته هزارتان هم کلام هستم در اینجا شرایط بسیار خراب است وضعیت اصلا خوب نیست چیزی که در تصویر نشان میتن یا ویدیوهایی که در صفحات اجتماعی نشر شده شرایط وضعیت از او بدتر است خودم شخصا در بیرون از خانه کار داشتم بیرون رفته بودم در وقت برگشت دیدم که تمامی راه رو مسدود کرده بودن هر اون کسی که میگذشت اونها رو میگرفتن و دانه به دانه دکانا رو چک میکنن در خانه ها میدراین و از تمام کسان اسناد و مدارک و چیزا میخواین دیگه شرایط بسیار دشوار است
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې زرګونه میشت افغانان د دې هیواد د حکومت له لوري د ویزو د تمدید د بندیدو له امله اوس مهال بي ویزي دي دغه کډوال د پاکستان حکومت او ملګرو ملتونو غواړي چې د کډوالو د نیولو لړۍ ودروي او دوی د ویزو د تمدید لپاره اقدام وکړي د اندېښنې په داسې حال کې چې روان اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دا نښتې د پاکستان له لوري د کابل د هوایي حریم د نقص او په پکتیکا کې د هوایي بریدونو وروسته وشوې چې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو اداوې هم کوي د طالبان حکومت وایي چې بولا مجاهد د نخت انتقامی بریدونه بللي. لدی پی خورس ته پاکستانی چارواکو یو وار بیا غواخ کړي چې افغان کډوال باید لدی هواد وستل شي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12مه د شپې نه وخت په خپل ایکسپانا په یو بیان کې لیکلي چې افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. دغه راز پرون دوشنبه د اکتوبر 14مه د پاکستان د حکومت لوري په یو خبر شوی لیک کې چې یو کاپی ازادي راډیو هم ترلاسه کړي. د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو د لسو کمپونو د تړلو خبره شوی او وړاندې پکې راغلي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه هم باید د پاکستان حکومت ته وسپارل شي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم یو شمېر ستونزې مني، خو وایي دغه ستونزې له وړاندې هم موجودې وي. د دې شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل دا وایي د ټولو ستونزو لوی میشتي دوام درلود او اوس هم روان دي. په اصل کې دوه اصلي ستونزې شته، یو دا چې د ویزی موده نه غزول کیږي او بل دا چې پولیس راځي او افغانان نشي. د راپورونو له مخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمېر نورو دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي، خو اوس په دې هیواد کې د جبري ډیپورت له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار ویلي یوازې د 2015 کال د سپتمبر تر پای پورې له 2 میلیونو ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي چې په کور دننه یې پښته سرچینو سخت فشار راوستي دي.
لا خبرونو ور اخوا
په خوست کې د کرکټ لوبغاړي وای چې دوی ته د پدې ولایت کې د کرکټ د معیاري او مسلکي زده کړو زمینه برابر شي. دوی د غرض وای ځای د سیم په سیمه کې ځوانان کرکټ ډیر خوښوي، خو د کرکټ شته اکاډمي او د لوبو میدانونو تر اړتیا لګ دي. بلته د کرکټ بورډ مسولین وای په خوست کې د لوبي پراختیا او د لوبغاړو د تمرینونو لپاره د اسانتیا او برابرولو ته دوی ډیر پام اړولای دي. نور حاله د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال نجیب الله خلیل پر رپورټ کې
په خوست کې د کرکټ لوبي لوبغاړي له اړوند ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز یا اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دوی یاد سرګندونې د خوست شیخ زاید ورزشي کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړي. یو تن لوبغاړي وکیل زدران مشال روري ته وویل
دا سه اکاډمۍ باید نور هم ډیر شي ترسو لوبغاړي وکولای شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاری وساتي. په خوست ولایت کې د لوبغاړي نشتون دغه کمای ډیر احساسيږي. باید معیاري لوبغاړي جوړ شي ترسو د لوبغاړو لپاره د لوبو زمينه برابر شي او خېلو به تر سره.
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکي زلميان چې د لوبي سره مینه لري وایي په کوڅو کې او باندې کې په ډیره موده کې هم هغه مهارتونه نزده کیږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کیږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
ورا ارزون کا یا کوچ سټاپ دا زمونږ لپاره ډیر مهم رول لوبولای شي. یعنی زمونږ لپاره دا ډیر خدای کوچ تر څو غلطه مونږ ته د مسلکي کرکټ راځکینو کوچ زمونږ لپاره ډیر خدای سټاپ کوچ زمونږی مخ سره حق پرفارمنس مو کولای شو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب او هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوبو لپاره مناسبه ده، نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوي برابر شي. یو بل تن لوبغاړي رشید پکتین ویل
ټول کال کرکټ د خوست کې څلور فصله کرکټ ده، نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو تر تلل په ځینې کې نو په یو سره چیرته اوس راسي هم نو خوست میشت لوبغاړو ته دومره غم نه کوي، مشکل نه جوړي، ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هم هغه مخکې رقم ته رواني.
په خوست کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې یو مهم ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوانو ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګیږي، خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمۍ کې د اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځای ویان اکبر سمون ویل
زموږ ډیری خوستوال د شپې لخوا له لوبو کولو سره بلد نه دي، کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کوي دوی کولی شي د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوي، دوی کولی شي هلته په اسانۍ سره د شپې هم لوبي ترسره کړي او هیڅ ډول ستونزو سره به مخامخ کیږي نه.
یاد دیوی په خوست کې د نور په نوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نورې نسبتا ښه او معیاري اکاډمۍ په رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي، د مجیب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ، د پښتونستان پارک مس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري. خدا ځل د خوستي لوبغاړو ډیر ټینګار دوی لپاره په مرکز اول سوالوي کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو پر اړتیا وو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسو ل اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل اندیا زادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او چیرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
جوګان ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پرون د اکتوبر 14 د طبیعي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ و. افغانستان هماغه هیواد دی چې په وروستیو کلونو کې له ډیرو طبیعي پیښو سره مخ شوی. په دې هیواد کې د طبیعي پیښو یو شمیر قربانیان وایي په دا ډول پیښو کې ورته درانه زیانونه رسیدلي، خو هغه څه چې لازمه ده ورسره مرستې نه دي شوي. دوی وایي اوس چې ژمی را روان دی دوی لا ډیرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د تیر اګست په 1 د مرګونی زلزلې له امله سخت زیانمن شو، هغه وایي میرمنه او دوه ماشومانې په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړید او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي.
کور مې ټول ونړید، یو مې پکې کور والا شهیده شوله، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهیده شوله. زما د ټولو هر چا نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي، ژمی را روان دی، موږ ته د کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي. ستونزې مشکلات دي او موږ ورسره مشتو ګریوان یو.
په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې له دې مرګونی زلزلې وړاندې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم ګڼو طبیعي آفتونو بې شمېره کسان اغېزمن کړي. د بغلان یو اوسیدونکي دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکي دی او د تیر کال سیلابونو له امله ورته زیانونه رسیدلي ازادي راډیو ته وویل. دیوای زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیانونه واړول. زموږ په کلی کې اتل لس کورنۍ وسیدي، د ټولو کورونه یې ونړول او زموږ توکي او لوښي هم له ځان سره یوړل. په دې سیلابونو کې و کسان هم شهیدان شول. زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او اوس ټول له جدي ستونزو سره مخ یو. موږ سره لازم مرستې نه دي شوي. اوس مهال اند خلو وبنه لرو او یو بایلر په 200 افغانیو اخلو. دا په داسې حال کې ده چې نن دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پریکړو له امله د طبي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټوله نړۍ له سختو طبي پیښو سره مخ ده. د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوسمهال افغانان د طبي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو له ډلې دي. دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډیر کسان مړه شول او شاوخوا 3300 کورونه ویجاړ شول، خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې. په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تېرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. د یو خیریه بنسټ مسؤول عطا الله ازادي راډیو ته وویل د طبیعي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي. وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
سخت سازی که تای 14 صورت
دی. وای په تیرو څلورو لسیزو کې چکومي ودانۍ جوړې شوې دي د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی. او تر ډیره د آفتونو پر مهال هماغه کسان ډیر زیانمن کیږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي او که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي دغه خلک زیانمن کړي دي.
شدیدترین آسیب دیدم.
ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون لیوي خوا د درنو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو لامل شوی، له بل خوا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ویجاړونکي وچکالۍ لامل شوی دی. په افغانستان کې د اوبو د کچې ټیټېدل یو بله پایله ده. د د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي چې په افغانستان کې 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون لامل د څښاک پاک اوبو د لاسرسي نه لري. ګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په قطار کې بللی چې د اقلیم د بدلون لامل له زیانونو سره مخ دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر مولوی متی الحق خالص تیر کال په باکو کې د اقلیمي بدلون پر نړیوال کانفرنس کې د ګډون پر مهال اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې ټول هیوادونه باید په ګډه د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره لاسونه یو کړي، په ځانګړي ډول د هغو سیمو لپاره چرته چې زیانونه زیات دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که څه هم افغانستان د نړیوال اقلیم د بدلون لامل د زیانونو لپاره خې کچ سره مخ ده، داسې مهال چې پوره چمتووالی نه لري او افغانان ممکن اړ شي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمولو لپاره په نویو حل لارو غور وکړي.
facebook.com/azadiradio.
السلام ورحمت الله وبركاته، زه ابراهیمیم د هلمند ولایت د نوزاد رسالی څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ورور، زما مشکل دا غدای چې د نوزاد رسالی چې د دوبو د کموالی سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالی ټوله خالصوي د ټول خلګي وتل دي، د ولسوالی ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کړن انقلاب کې هم نو وسوي خو وسم نه ایسوي، نه د برک ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډمبر ترتیب ورته برابر سوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالي چې ده هغه داسې ده لکه غزه، یعنی تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللي دي، ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤولینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلی کې دلته یو کس وفات شو او هغه دمرې څوک خبرول نه شو. یوازې زازو زازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په غ باندې سپیشل موټر ونیو، او ټول دا سوي چې 15-30 کیلومتر لارم نه وخو، د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشي 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې کچر ته تا وخت کې ټلیفون کار کړی، نو 10 افغانۍ لګې دي. نو هله مودا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا، نو د مکتبونه هم خلاص کا، نورې پروژې هم خلاصې کا، کارونه دوی بند کړه، سه کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سخت ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته د خدای د وکړه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښه چاري ښه وختونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، زمو حب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یم چې زموږ د مساکلا ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ورچولې دي، ډیر خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سولې دي. نو دا پیغام کدي خور کشتر مشرانو پر ورسېږي، دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي، نو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمندی د هلمند څخه ستاسو سره پر لین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسیدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونی ډیر دوانی، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خو دوا ورکي. نو زه خپل دغه څخه تر ډیر حد پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو، نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه د کړې، ځکه هغه خلک ډیر دي، هم ډیر دی، نور باندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زیسخن ستاسو سره خبره کوم.
زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، دوه کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي، دا خلک ګرد ځله راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومنه، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانوز دکونکو ہیل الرام چټول بجوړ او صحت مند بیاستی. گرانوز دکونکو زتا سټول ته یو ځل بیا دی ول سم ټولګي کیمیا مسمون یو ول سم لوسته شراغ لاس وایم او ہیل الرام چې دل وستر رستنی شی بو پری می ملتیا وکړي. گرانوز د کون کوز موج او تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برښنا د ترلاسه کول، چې د یو سلو د لسمې صفې څخه پیل تر یو سلو پنځه ویشتمې صفې پورې به دوام ولري. یو لسم لوست اووم څپرکی. گرانوز د کون کو موج او تاسو په تیر لوست کې په همدې ترتیب سره الکترولیتي پایلونه ولوستل، چې یو هم په هغوی کښې موږ او تاسو په همدې ترتیب برېښنا تېرېونکي هادي جسمونه ایک جسمونه وپېژندل. په همدې ترتیب د ګلوانی فایل و، د مالګې یا د خوړلو فایل و. په همدې ترتیب سره راځو نن ورځ موږ او تاسو د تېرو ورځې ادامه د ستنډرد الکترود پوتانشیل پیژنو، چې دا څه ډول دی یا الکترود پوتانشیل څه ډول عمل اجرا کوي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو پوهیږو څرنګه چې د خپله د پوتانشیل اندازه کول چې د یا د نیم فایل پوتانشیل اندازه کول یو ډیر ستونزمن کار ده. اندازه کول یې اسانه نه ده، خو بیا هم د یو الکترود په یو اختیاري ډول سره د سرچینې په توګه کولای سو چې استفاده ورڅخه وکړو. او په همدې ترتیب دوی چې د خپل یو صفر اختیاري ولتاژ د هغې لپاره موږ او تاسو په پام کې نیسو، چې وروسته د نورو الکترودونو هغه پوتانشیل چې د خپله د هغه پر بنسټ باندې ټاکل کیږي، او هغه الکترود چې خپله د یو ستنډرد الکترود په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د هغه د نیمه پایل ټولې اجزاوې ستنډرد او ټاکل شوي وي. اول ستنډرد وي او بیا ټاکل شوي عبارت د هغه الکترود څخه چې یو ستنډرد الکترود بلل کیږي. نو ګرانو زده کوونکو د ستنډرد الکترود لپاره حالت داسې ټاکل کیږي چې د محلول آیون او فلز یې یو ډول وي، او د آیون مولي غلظت یې د عادیال محلول لپاره په 25 درجه د سانتیګریډ کې یو وي. یا هم په یو بل عبارت ګرانو زده کوونکو ویلی سو چې د یو محلول آیوني فعالیت چې د هغه له یو سره مساوي ده، یعنی د هایدروجن ستنډرد الکترون له هایدروجن د آیون د یو مولار محلول او د هایدروجن ګاز له یو اټموسفیر فشار کې 25 درجه سانتیګریډ تودوخه کې کېدای شي چې د یو پلاتین فلز په شاوخوا کې کېښودل سي یا هم وجود ولري. نو په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې د الکترود د ستنډرد الکترود پوتانشیل توپی چې ده هغه صفر منل شوی ده، او د نورو فلزاتو د ستنډرد الکترود پوتانشیل چې ده هغه د هایدروجن سره د پرتلې له مخې کولای سو چې په لاس راوړو. بل ګران زده کوونکي کچېرې یو فلز خپله د هماغه فلز په یو الکترود کې کښېښودل سي، دلته دوو حالتونو څخه یو حالت کولای سي چې غوره کړي. یعنی لومړی کېدای سي چې الکترود د الکترون د لاسه ورکړي او فلز د آیون په شکل په محلول کښې حل سي، یا هم کېدای سي چې دوام حالت غوره کړي چې یو فلزي آیون به په یو الکترولیت کې الکترون جذبوي او د خنثا اټوم په شکل به الکترود کې حلیږي. دا دوه حالتونه، یو به یا به الکترون د لاس ورکوي او فلز به د آیون په شکل په محلول کې حلیږي، یا به یو فلزي آیون په خپله په یو الکترولیت کې الکترون جذبوي یا الکترون به اخلي د خنثا اټوم په شکل په الکترود کې بچ کیږي حلیږي. تاسو په دې ځای کښې هم په دې تصویر کښې موږ او تاسو وینو دلته یو مسته او بل زینګ ده، چې موږ او تاسو د دغه دواړه اټومونه او د دوی الکترولیت محلول وینو چې د نایتریت څخه جوړ شوی د خپل دلته موږ او تاسو ګورو یو الکترون د لاس ورکوي یا هم یا به الکترون اخلي. نو د دې لپاره چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د میسو د الکترون جذبولو خاصیت چې د نظر و زینګ ته یا نظر و جسته چې شي د کان د نو له همدې قبل الکترون چې د هغه د زینګ څخه د زینګ د خوا څخه میس خوا ته په حرکت باندې پیل کوي، یعنی زینګ خپل الکترون چاتر کوي جسته ورکوي. نو په همدې ترتیب سره کچیر وګورو هغه خونسه اټومونه چې دلته موږ او تاسو وینو په جامد حالت کې، یعنی خپل یو فلز یې جوړ کړی دی او آیونی اټومونه یې خپل په اوبو کې چې کړی دی منحل کړی دی لکه څنګه چې تاسو وینې. او بل په همدې ترتیب موږ او تاسو وینو چې زینک خپل په یو جامد حالت کې دلته د یو انود په شکل سره عمل اجرا کړی ده، او په همدې ترتیب یعنی اکسیدایز شوی ده، او مس چې د هغه بیا د کتوت په شکل سره عمل اجرا کړی ده او خپل ریډکشن شوی ده. رضو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو وچ او لانده پایلونه یا هم تجارتي بیتریانې پیژنو چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو کولی سو، که څه هم موږ په تېر لوست کې ګلوانیک پایلونه وویله چې هره ورځ کولی سو چې د یو برېښنا د تولید او د برېښنایي انرژي د سرچینې په توګه د ګلوانیک پایلونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یې هم استفاده وکړو. او په همدې ترتیب سره دا چې په ګلوانیک پایلون څخه په کومو ځایونو کې استفاده کېږي موږ تېر لوست کې هم ولوستل. راځو یو هم د هغوی څخه د ګټې اخیستل ځایونو څخه یوه هم وچه بیټري پیژنو چې وچه بیټري څه ډول بیټري دی. وچه بیټري چې د معمولي خپل همیشه 1.5 ولټ مقاومت درلودونکي دي، او دغه په همدې ترتیب د ګلوانیک د بیټري یوه ښه بیلګه ده چې خپله په دې کې په دې بیټري یا په دې وچ بیټري کې د ګلوانیک پایلونو څخه استفاده شوې ده. او د وچ بیټري چې دي خپله یو استوانی شکل د جستو څخه جوړ شوی دي، خو د پایل انود یې تشکیل کړی دي، خو د بیټري څخه د برېښنا د مستقیم جریان په وخت کې جست اکسیدایز کیږي چې په دې وخت کې الکترونونه چې شکیږي آزادیږي. دې ته موږ او تاسو وچ بیټري وایي. لکه تاسو په دې لاندې مثال کې وګورئ، په دې مثال کې یا په دې ماده لکه موږ او تاسو وینو چې دلته منګانیک اوکساید د امونیم سره تعامل کوي. په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې دوی د انود په شکل سره عمل اجرا کوي، او دلته د دوی هغه الکترودونه چې شکیږي آزادیږي. او په همدې ترتیب سره په دوام حالت کې وګوري که چیرې جس یا زین یاد کو د منګانیک اوکساید سره او امونیم سره تعامل، او په عین وخت موږ او تاسو وینو د یو الکترون په موجودیت کې دوی چې شکیږي هغه د انود په شکل سره عمل اجرا کوي یا د کتوت په شکل سره، او په بالاخره دوی خپل چې شکیږي د انود په توګه دلته عمل اجرا کوي او الکترودونه هم آزادوي. چې دا وچې بیټري وه چې زیات وخت موږ او تاسو کولی سو د دې بیټري موږ او تاسو وویله چې خپل د موادو ځینې وختونه د دې څخه کولی سو د موادو د خمیر مایع یا هم خمیرې په واسطه سره کېدای سي چې وپوښل سي، او په همدې ترتیب د کتود او د جستي استوانې ترمنځ کېدای سي چې د تیرېدو یو نیمه کړي وجود ولري چې احتمال لري د دغه بیټري تعاملات چې موږ او تاسو اوس ولوستل په دې ترتیب سره د جستو کې تو دونه ول تیرېدونکې نیمګړې غشا څخه تیرېدل او په کتود کې له حاصل شوو امونیا سره تعامل کوي. راځو په دوام برخه کې موږ او تاسو استروبي ذخیره سوي یا هم ذخیروي بیټري پیژنو چې دا هم یو د ګلوانیک فایلونو د دولونو هغه بیټري څخه شمیرل کیږي چې دا چې د انرژي د زیرمول لپاره لري مهمو وسایل څخه یو هم خپل استروبي ذخیروي بیټري ده. چې موږ او تاسو دا ډول بیټري چې د شپږ ولټا بیټري څخه لاس ته راغلې ده په مسلسل ډول تړل کیږي، خو مجموعي ولټا چې دغه مساوي ده په 12 ولټ سره، او د یو ولټ بیټري انود یې د بل کتود سره تړل کیږي. چې په دې ډول بیټري کې کېدای سي چې انود د سرپو څخه او کتود یې خپل هم د سرپو د اکساید څخه چې شو سوي وي جوړ شوی وي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ او تاسو ول چې سرپو اکساید د سلفوریک اسید سره او په همدې ترتیب هایدروجن سره چې شکیږي تعامل کوي. په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې دوی په همدې ترتیب سره یو لبل سره د انوت په شکل سره وینو چې دوی د انوت په شکل سره دلته چش کیږي. په لومړی مادله کې په کتوت کې په دې طریقه سره تجزیه کیږي او په دوم مادله کې بیا دوی د انوت په شکل کې راځي چې په بیټری کې یو داسې عمل اجرا کی چې د سروبي بیټری انوت بشپړ 404 او له 25 هیلرن کې سروبي لوهې څخه کې داسې چش شو سي لاس تر اسي او د سرپ چې دلته اکسیدایز کیږي او په همدې ترتیب سره چارج هم چې شکیږي مثبت دوا کیږي او په همدې ترتیب سلیکان اکسایډ چې د خپل د منفی دوا آیون سره کېدای شي چې د سرپو د سلفیټ سره شو کړي تعامل وکړي او یو مرکب جوړ کړي او په نتیجه کې د دوی هغه سطح چې شي سي رسوب وکړي. نو په همدې ترتیب سره په کتوت کې هم لوي سربیلو هي څخه جوړ شوی چې خپل هغه سطح د رسوب د اکسایډ په واسطه پوشل شوی و. په همدې مدله کې موږ تاسو وینو جامد شکل کې داسې چې په دوار الکترودونو کې تشکیل سي او په بل اخره هغه چې وکړي رسوب وکړي. دا هم یو د ذخیره سوي بیټری و. پله زګرانه زکونکو د نیکل د کډمیم په نوم سره یو بل نوو بیټری لرو چې دا بیټری چې د خپل کېدای شي چې په ساعتونو او د حساب په ماشینونو کې د دې څخه چې شوسته استفاده اوسي چې د ډیر کوچنی بیټری دي چې خپل ځینی هغه د بیا د چارج کېدو وړ هم دي. یعنی کېدای شي چې په دې کې یو نیکل کډمیم بیټری خپل چارج د لاس ورکی د دوم د لپاره بیا هغه چې شي د چارج کولو ورته هم ولري. چې دا ډول بیټری چې دي دا د نیکل کډمیم بیټری نسبت و سروبي بیټری ته ډیر سپک دي په وزن کې. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو تاسو وګورئ موږ او تاسو دلته یو مادله لرو چې په دې مادله کې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب د کډمیم عنصر د کډمیم هایدرو اکساید او سره چې شکیږي په عین وخت کې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ سره تعامل کوي. په نتیجه کې موږ او تاسو وینئ چې کډمیم هایدرو اکساید او دوه الکترونونه چې شکیږي په لاس راکې. په همدې ترتیب کچیر موږ او تاسو به ته هایدروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سي په نتیجه کې موږ او تاسو ته اوبه چې شکوي په لاس راکې. چې دلته په دې ځای کې موږ او تاسو وایي چې دا په هغه صورت کې کچیر په یو کتوت کې داسې یو عمل چې شي اجرا سي. نو دا ډول بیټری چې د دوی د آیونونو غلظت چې د ګټ اخسن په وخت کې کېدای شي چې بدلون عمومي. ازو ګرانو زکونکو د سوځیدلو فایل ته چې دا هم هغه فایل ده چې خپل لمړني مواد په پله پسې توګه فایل ته ورډننه کیږي او د برېښنايي انرژي د تولید لامل ګرځي. نو د سوځیدو د فایل نوم هم موږ تاسو ورکوالای شو یا هم په دې نوم سره هم کېدای شي چې چشته ونه مول. په دې ډول فایلونه کې د هایدروجن او د اکسیجن غاز په لګښت بسیری اوبه مشال تاسو چې شکوي تولیدوي. یعنی د هایدروجن او د اکسیجن غاز چې کیږي په مصرف رسول کیږي او بل اخره اوبه مشال تاسو ته پلاس راکې چې د دې ډول د دوه الکترودونو چې تاسو ویني دا دوه الکترودونه دی او کتو دی بل چېشته انو دی دوه الکترودونو د متخلل او کاربون او د پلاتین یا هم د سپینو زور او یا هم د ځینو نور انتقالي فلزاتو د یو ځایوالي څخه چې کیږي جوړیږي یا هم ماینستر راځي. او په همدې ترتیب کچیر موږ او تاسو ګورو دانوت په شکل سره دلته هایدروجن غاز او هایدروکسیل دوا اټوم چې شکیږي یو د بل سره تعامل کوي په نتیجه کې اوبه او دوا الکترون چې شکیږي د لاس ورکوي اخلي البته. او په همدې ترتیب کچیر بیا موږ او تاسو ګورو دوا الکترونونه ورکړو بیا اکسیجن او د اوبو ترمنځ دلته په کتوت حالت کې څلور اټوم چې پلاس راکوي هایدروکسیل ګروپونه پلاس راکوي او په پیل کې هم موږ او تاسو وینو چې چش مشته پلاس راکوي اوبه پلاس راکوي د هایدروجن او د اکسیجن غاز په مصرف رسول کیږي او بل اخره موږ او تاسو دوا مالیکوله اوبه پلاس راکوي چې دا هم د سوځیدلو فایل وو. پل ګرانو زکونکو د پیل په ولتاژ باندې د غلظت اغیزې وایو چې یو هم هغه ولتاژ خپل یو پیل کې ماینس تر اورل کیږي. په دې پیل کې د لمړنۍ مواد او د تعامل د محصول د مقدار څخه یو مستقل وسی ځکه چې دلته د پیل ولتاژ یوازې د لمړنۍ مواد او د تعامل د محصول په ماهیت او حالت پورې اړه لري. نو ځکه باید د دې مقدار د محصول د تعامل او د محصول د مقدار څخه باید شي وسی مستقل یا هم جلا وسی. د مور او تاسو کولای شو چې په دې ځای کې د فایل د ولتاژ باندې اغیزه په دې ترتیب سره وایي چې اف مساوي کیږي په نتیجه کې ان ای ضرب چې سره په ای سره. دې ځای کې موږ او تاسو وینو کدا سي چې موږ او تاسو ته هغه د فرادي د کوې پر اساس باندې چې قیمت راکول شوی دي شپږ اشاره سي پر 2013 په توان نه درويش او په دې ترتیب کولای شو چې هغه په دې ترتیب سره د کولم پر اساس باندې وشي نو د کولم قیمت موږ او تاسو په لاس راکې چې نظر شپږ نیو زره 1500 کولم سره کدا سي چې مساوي سي بل ګران زكون کو دلته د فایلونو کې یو برښنایي کارت سره کې چې خپل هغه کارت ویل کیږي چې د چارجونو یعنی الکترونونو د انتقال په واسطه سره چې شکیږي را ماینسته کیږي نو هغه کار مساوي ده په دبل سره کیو ضرب وی سره او کولم خپل موږ تاسو چې یو چارج واحد ده او یو کولم چارج هغه مقدار ته ویل کیږي چې د یو حادثه مقطع څخه په یو ثانیه یو امپیر جریان تیر سی او په دې ترتیب یو معادله تاسو دلته لري دا هم د امپیر جریان ضرب سکند په مساوي په کولم سره یو هم د چارج مقدار کولای شو چې کیو مساوي آی ضرب ده فی سره وشي ازو ګرانو د کونکو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لمړی سوال د یو فایل محرک قوه عبارت د ټیکی ټیکی پوتنشل د الجبري مجموعه څخه انوت کتوت محرک قوه او الف ب س د دوام سوال د هایدروجن ټاکلې الکترو ولتاژ صفر یو دوه څلور او صفر منل شوی دی دریم هغه مواد چې برېښنایي جریان ورڅخه تیرېدای شي د چشې په نوم سره یادی جهادي نیمګړې تیرونکې ایک او هیڅ یو مننه ګرانو زکون کوز موږ او تاسو نن نه ورځې د سیمو موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هله لرم ګران زکون کو چټولو بجور روغ او صحت مند به او سی او د روغتیا جمی مو پتن او سی ګران زکون کو تاسو ټولو ته ز دیانا صلیحی او زلیبیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون یو ولسم لوسته شرق لاست وایم او هله لرم چې د لوست ترستنی شیبو پوره می ملتیا وکړي کرونوس د کون کوزموج او تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده میتانول چې د یو سلو د دې شمې صفې څخه پیل د یو سلو څلويشتې صفې پورې به دوام ولري چې زموږ او تاسو اتم سپر کې یو لسم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون میتانول ګرانوس د کون کو موږ او تاسو په تیر لوستونو شې البته الکولونه او پیژندل د هغوی مهم مرکبات او کیمیاوي خواص او په دې ترتیب سره د الکول لاس راوړنه موږ او تاسو ولوستل اوس راځو موږ او تاسو په دې لوست کې د میتانول یا هم البته د الکول د ډولونو څخه یو هم موږ او تاسو خپل میتانول یا میتایل الکول لرو چې دا هم یو نوې الکول د چې خپل د میتایل الکول یا هم میتانول چې د بیرنګ مایه د شعور اخستون کې د خو ځنګړي او خاص بوې درلودون کې د میتایل الکول چې د خپل د ایتایل الکول او یا خوان درلودون کې د ډیر زهري ماده ده البته زهري مایه د چلش خوړل هم کې د سې چې دوندوالي لامل سي او زیات خوړل هم کې د سې چې د مرګ لامل سي یعنی البته کچيري د هغوی د بڑا سونه خپل په پر لپسې توګه تنفس کړل شي او د بدن لپوستیک سره یا هم تماس کیشي نو د انسانانو د وژنې لامل کیږي یا هم د مرګ سبب کیږي نو باید د میتایل الکول یا هم میتانول څخه د دوی د شلو څخه باید ډډه وشي نو میتانول چې د ګرانوس د کوم خپل د تودوخه په منفی 90 درجه د سانتیګریډ کې کنګل کیږي چې خپل د دې څخه کې داسې چې په موټرونو کې د یخ د ضد ماده په توګه وکارول شي البته میتایل الکول یا میتانول چې د تودوخه په 3.8 درجه د سانتیګریډ کې په اشهدو راځي چې دی خپل د میتانول یا میتایل الکول په اوبو کې په هر نسبت سره حلیږي په هر نسبت سره کولای شي چې په اوبو کې حل سي نو خپل د عضوي مواد او وازګې یو شهلون کې ماده بلل کیږي او په عین وخت کې د فارمالدهای د تولید لپاره هم په ډیره کچه خپل د میتانول یا میتایل الکول څخه استفاده کیږي چې خپل د فارمالدهای څخه بیا موږ تاسو کولای شو چې د پلاستیکونو په جوړولو کې د رنگونو په جوړولو کې او داسې نور محلولونو کې البته چې په صنایع کې چې شکیږي په مصرف رسول کیږي کولای شو چې د میتانول یا میتایل الکول څخه چشو وکړو استفاده وکړو. ګران زده کوونکو تاسو په دې ځای کې شوینی موږ تاسو د میتانول هغه عمومي ځانګړتیاوې چې ول واسطله اوس هم د میتانول کیمیاوي خواص لولو چې د میتانول کیمیاوي خواص کښې مثال څه ډول کولای سو چې میتانول د کومو کومو موادو کومو کومو مرکباتو سره تعامل کولای سي په دې باندې به موږ او تاسو پوسو. دا چې ګرانو زده کوونکو خپله د میتایل الکولو میتایل الکول چې د خپله یا میتانول چې د تیزابي خواص درلودونکي ده نو د نورو یو قیمته الکولونو په نسبت دوی چې دي د تیزابي خاصیت یې ډېر زیات دی. نو که چیرې موږ او تاسو وګورو دلته میتانول چې عمومي فرمول سي ایچ تری او ایچ ده که چیرې د اوبو سره په دې ځای کښې تعامل ترسره سي موږ او تاسو وینو چې البته د دوی هغه تیزابي خاصیت نسبت نور ته چې شته زیات او ډېر ده. نو موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو د میتانول الکول څخه په عین وخت کښې موږ او تاسو میتایل الکول او په اوبه رنګه لمبې سره هغوی چش کېږي سوځول کېږي او په نتیجه کښې دوی اکسیدایز کېږي. خو که چیرې بیا موږ او تاسو خپله میتایل الکول واخلو په اوبه رنګه لمبې سره البته دوی په اسانۍ سره وکولای سي چې اکسیدایز شي. نو په لومړي پړاو کښې دوی په اسانۍ سره چش کېږي په فارم الدیهاید باندې تبدیلېږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. خو په دوام پړاو کښې که چیرې تاسو وګورئ د دوی اکسیدایشن ته یا هم اکسیدایز حالت ته په دوام پړاو کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه فارمیک اسید یا د میژې تیزاب ورڅخه چش کېږي لاسته راځي. او په درایم پړاو کښې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې دوی د اکسیدایز څخه چې دوی په اسانۍ سره اکسیدایز کېږي کاربن ډای اکسایډ او اوبه ورڅخه چش کېږي لاسته راځي یا هم جوړېږي چې دا هم خپله د میتانول هغه د کیمیاوي خواصو د جملې څخه ده. او بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې میتانول یا هم میتایل الکول په دې ډول سره لاسته راوړو چې کولای سو میتانول موږ او تاسو وویل چې یو ډېر ساده الکول ده چې په لوړه درجه د تودوخه کښې او البته د هوا په نه شتون کې کېدای سي چې د لرګیو د تقطیر څخه په لاس راوړل شي او البته هم د کله چې د لرګیو د تقطیر څخه لاسته راوړل کېږي نو له دې کبله د لرګیو د الکولو په نوم سره هم موږ او تاسو یاد یادولی سو. البته میتانول یا میتایل الکول د لرګیو د الکول په نوم سره هم یادولی سو ځکه لرګي یا هم که چیرې وګورو سلولوز خپله په ساده مرکباتو کښې لکه اسیتون د سرکې تیزاب او میتایل الکول باندې کېدای سي چې شي سي تبدیل سي. نو که چیرې موږ او تاسو یاد ته راوړو په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو لوستلی وه چې په 1950 میلادي کاله پورې لا هم موږ او تاسو د لرګیو د همدې عملیې یعنې د څخه کېدلی سوای چې ګټه اخیستې وای. خو مګر یوه بله طریقه هم وه چې ډېره ارزانه طریقه وه چې دا به د جرمنیانو په واسطه سره په 1960 میلادي کال کښې رامنځته سوې وه چې د همدې طریقې څخه په ګټې اخیستنې سره موږ او تاسو نن ورځ هم چش کوه استفاده ورڅخه کوو په عین وخت کښې میتانول یا میتایل الکول ورڅخه چش کېږي لاسته راځي چې په دې طریقه کښې موږ او تاسو وایو چې خپله تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو د هغه طریقه که ده چې د جرمنیانو په واسطه سره منځته راغلې وه چې کاربن ډای اکسایډ د هایدروجن ګاز سره چش کوي تعامل کوي. خو دلته به د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتیګریډ کتلس کښې به د دوی تر منځ تعامل ترسره کېږي چې د دې تعامل په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چه شي لاسته راغلی ده میتانول یا هم میتایل الکول سي ایچ تری او ایچ چې دا هم میتانول یا د میتایل الکولو د لاسته راوړلو دوهمه طریقه وه چې موږ او تاسو ویل د جرمنیانو په واسطه په 1960 میلادي کال کښې منځته راغلی او چې د کاربن مونو اکساید او په عین وخت کښې د هایدروجن د تعامل څخه د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتیګریډ تودوخه کتلیس په شتون کې لاسته راوړل کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو خپله میتانول یا هم میتایل الکول وپېژند یا هم راځو د میتانول یا د میتایل الکول په شان سره خپله ایتانول لرو چې ایتانول چې ده یا ایتایل الکول چې ده خپله البته د میتانول په شان سره دا هم د الکولو د مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله خالص ایتانول چې ده ګرانو زده کوونکو هغه بې رنګه ماده ده خو د ځانګړي او خاص بوی درلودونکي ده ایتانول یا ایتایل الکول چې د خپل په یو سلو سوال از درجه د سانتیګریډ کې دوی ویل کیږي، او البته د شیدو درجه چې د هغه 8.3 درجه د سانتیګریډ، او ایتانول یا هم ایتایل الکول چې د کثافت 0.8 ګرام پر میلی لیټر سره ده، او دوی چې دی یا ایتانول یا ایتایل الکول چې د میتانول یا هم د میتانول الکول په شان سره په اوبوښه په هر نسبت سره کولای شي چې چیشته حل سي. او ګران اوس د کوونکو خپل د ایتانول چې د موږ او تاسو کولای شو چې په لابراتوارونو کې د حل کوونکې ماده په توګه ورڅخه استفاده وکړو. هغه ایتانول چې په لابراتوار کې ورڅخه استفاده کیږي په هغوی کې 95% الکول خو 5% اوبه شتون لري. نو د دې مخلوط ته که چیرې موږ او تاسو ووایو د دې مخلوط خپل معمولي الکول هم ویلی شو چې په هغوی کې بیا کېدای شي چې د معمولي الکول چې دی کېدای شي چې په 8.8 سانتیګریډ کې په ایشېدو راسي. البته 0% الکول چې د ګرانو د کوونکو یا مطلق الکول چې د یا خالص الکول چې د خپل له معمولي الکول څخه کېدای شي چې د چونې په زیاتولو سره چې اوبه هم پکې چې شي سي اضافه سي یا هم واچول سي کېدای شي چې چی شي ایتانول یا ایتایل الکول څخه لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې ګرانو د کوونکو موږ او تاسو ایتانول او پیشند ایتایل الکول او پیشندل ځانګړتیاوې او خواص یې وه، اوس کولای شو چې ایتانول خپله څه ډول لاسته راوړو. موږ او تاسو وویل یو خو کولای شو چې 0% الکول یا مطلقه الکول چې د معمولي الکول سره یو ځای مو د چونې په زیاتولو سره کولای شو چې شي ایتایل الکول یا هم ایتانول چې شکل لاسته راوړل. خو بل موږ او تاسو کولای شو خپله دا چې د ایتایل الکول چې په ډیره کچه د بورې د تخمر څخه هم کېدای شي چې چیشته حاصل سي. نو ګرانو زده کوونکو دلته باید موږ او تاسو دوه نوه سرچینې باید په نظر کې ونیسو. یو دا چې خپل شایسته لرونکو نباتات څخه کولای سو د بیلګې په توګه لکه غنم، جوار، کچالو، اوربشې، البته جودر دانې او داسې نور څخه کولای سو چې خپل ایتایل الکول یا هم ایتانول چې شکرو لاسته راوړو. خو دوامه سرچینې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ، موږ او تاسو د بوره لرونکو نباتات هم کولای سو، هغوی لکه چغندر یا لبلبو، ګنی، البته میوې کولای شو چې د دوی څخه خپل ایتایل الکول لاسته راوړو. چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې هم ولوستل چې خپله د الکولو په لاسته راوړنو کښې په مکمل ډول سره په تفصیل سره وکولای سوای چې خپله ایتانول یا هم ایتایل الکول په دې ډول سره لاسته راوړو. خو ګرانو زده کوونکو تاسو دلته وګورئ، موږ او تاسو یو هم یو دوه معادلې په نظر کې نیسو چې په دې ځای کښې خپله کولای سو چې یو د بورې او د ګلوکوز د تخمر څخه ایتانول یا ایتایل الکول چې شکرو لاسته راوړو. تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو البته بوره یا سکروز لرو چې د اوبو سره تعامل وکړو، د ماتل د عملیې پر اساس باندې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چه شي لاسته راځي. خپله په عین وخت کښې دوی په چه شي باندې تجزیه کیږي؟ په ګلوکوز. او په عین وخت کښې چه شي باندې؟ په ګلوکوز باندې، یعنی دوه مالیکوله ګلوکوز باندې چې C4 هایدروجن 2 اکسیجن 4 په دې سره تجزیه سو. او که چیرې بیا موږ او تاسو وګورو ګلوکوز ته د زایمیز په طریقه سره تعامل کښې، دلته که چیرې دوی زایمیز سي، نو موږ او تاسو بالاخره په پایله کښې وینو چې ایتایل الکول او کاربن ډای اکسایډ مرکب ورڅخه چه شو لاسته راوړل سو، یا هم دا چې په ایتایل الکول او کاربن ډای اکسایډ باندې تجزیه سو. چې په دې طریقه سره هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې د ایتانول الکول چې شکرو لاسته راوړو. البته خپله په صنعت کښې هم ایتانول یا د ایتلین د هایدریشن څخه هم کولای سو چې البته د سلفوریک اسید او بخشي د فاسفوریک اسید د کتلیز په موجودیت کښې د تودوخ په شتون کښې هم کولای سو چې ایتانول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو وینئ، موږ او تاسو ایتلین د اوبو سره یو ځای د یعنی د هایدریشن عملیت جا کوي، د فاسفوریک اسید موجودیت کې ایتایل الکول یا ایتانول چش کیږي لاسته راځي. دا هم ګرانو زده کوونکو د ایتانولو د لاسته راوړلو طریقه وه. رازو ګرانه زكون کوس مشاو تاسو د ایتانول او میتانول په شان سو کې متا الکولونه هم لرو چې سو کې متا الکولونه البته هغه ډول الکولونه تویل کیږي چې د خپل په خپل مالیکولي ترکیب کې د هایدروکسیل څو ګروپونه یې شتون ولري. دا ډول الکولونه ته مشاو تاسو سو کې متا الکولونه وایلی سو چې البته سو کې متا الکولونه ز خپل ګلایکول چې د هغه ډول الکولونه دي چې د هایدروکسیل د دوی ګروپونه درلودونکي دي. او ګرانه زكون کوس بیلګه خپل ایتلین گلایکول د چې ایتلین گلایکول مژاو تاسو وینئ چې د پخپل مالیکولي جوړش یا سیستماتیک ډول سره دوی چې د دوه ډوله یا هم دوه د هایدروکسیل ګروپونه لري چې مژاو تاسو ته دوی ته دوه قیمته الکول هم ویلې سو یعنی دا چې دوی د دوه قیمته الکول د جملې څخه هم شمیرل کیږي. او یو هم ګران زکون کو خپل ګلسرین د چې ګلسرین هم د څو قیمته د الکول د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی هم دوی چې د پخپل ترکیب کې د هایدروکسیل درې ګروپونه لري چې موږ او تاسو د دې عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې په دې ډول سره ترتیب شوی ده چې درې د هایدروکسیل ګروپونه درلودونکي دي. او دا وګران زكون کو یو هم موږ او تاسو څوک مته الکولونه ولوستله رازو د لوست په دې برخه کې البته ارزونه لرو چې د ارزونه په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دې سوالونه ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننی ورځی درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسه. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.